ضرر لرو ولا هم دغه لمدې طریق هم کې د شي چیزنی بنیادی مرستي وشي او کار وشي.
اسما مطلب داو مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وای، کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي. کچیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي، کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو کڅوک داسې او تر هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې، یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د سالونو نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې هغه خپل د دې کال لارې د تر امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړي کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مساله مطرح کی او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغله هوتک څخه مننه پرې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شیر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ.
سترګې بلتان پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول پول پیکی دی غمازی کوي، ول پول پیکی دی غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس د خپل غاړې تراول ویجی، لاس د خپل غاړې تراول ویجی، ستا له تور وربلک گل واړوم، تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای زده چې لځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګل ریکړم، بیا به منجیلا لمنګل ریکړم، بیا به دی ببره په جل واړوم.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخ کړو لداس کسلی کوال سره شخی دلیم چې کیسی د نورو پڅیر نه دی. د کسلی کوال حیات جوان نومیشي چې تر اوسه د لندو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیشو وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لند کیسې هم لري. حیات جوان د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړې. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران په هبي په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړې او خپور کړې ده. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه، په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی، یعنی اوختی دی. پخوا کله بس یو پیخه کیدله دغه سی مسلسل به یو په بل پسې راتله، پیخې جوړې دی او تخلیق کې دی او روانې به وي. خو د اوسنو یو مدرن کې مدرن کې سی سی دی هغه ته کوي سی مثال پیخه دی یو دی یو پیخه لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري. کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوي چې هغه روښانه کړي.
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل دی، کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپله یو. یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راشي. لکه مخکې تاسو د لوستوال خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
نو وبخشه په دې برخه کې تاسو خبر نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سملیکي یا هم د سولیکي تاسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغه واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت څخه پلی کیسه کیدای همدغه مطلب دی.
بله
لګمه سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه وای موږ چلی کو هغه موږ خپل یو. نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی، آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شو یا سی او کنه؟
طبعا موږ سلو لو لو لیکوال لو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې کوم غوړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سار تر سر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي. یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو طبعا کله چې زه مثال کافکا ولرم که زه داستیفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوری په ما راغوړیږي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه وم او کافکا کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو تا به ناغه اغیز پا ما بانده پروت ده او زی او سنگ لوله ما کافکا او اغیز پا ما بانده پروت ده زده نسم را دوله سی ده کافکا کسی یا ده کافکا تخلیق پا ما بانده تاثیر نکوی
تاسو داغه ده کافکا تو رو رس پا خپلو کسو که هم لره لیکن کافکا کرکتر بدلوی ده غرخ استاسو خرصاوی ده و کنه فرزند کل لکرکتر حیوان جوروی کل خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړ خې څنګه
بالکل مثلا د دینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستو د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي هغلته که احمد محمود وي هغلته احمد او محمود نه وي یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی مثال درته وایم که نه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي چې یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی نو داسې په سمبولونو د سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایثار دی یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي هم د سی کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور
زندگی لکه لوړې شوري لري او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګې توام نو تناسب ته برقرار ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی صحیح ده ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پورې چې هغه غلط لاندې تربت کېږي او زندگی هم دغه شی ده موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو صحیح ده یو ځینې څیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو ډېر یو د یو ټکي حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې په تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کړم یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپل عینکو کې ګوري همداسې نه ده
بالکل همداسې کیسه ده اوس صحیح ده چې ځینې کسان ته زندگی ډیر خوشاله وي هغه هم خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه چې دا کوم ذهنیت باندې لیکوال یې ما څه کیسه هم پنځي هم څه تخلیق کوي او زه څه دی وضعیت ته ګورم او د اوسنۍ وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د جیجا هغه وایي کوم چې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روخنای دی یو دی یو دی رنای او بسره د سما په دود راځي یعنی خوشبختی د مطلب نه ده او هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی نو سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړم او ما مخ په شاه باندې بیا یو مر کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی صحیح ده ځینې کسان د رڼا ویني خو متاسفانه کله کله د رڼا اغنه وي هغه خوشبختی نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې روان یو تا مخ شاه باندې وړي او ځان سره د ریل پټلۍ کې شخنه یې کوي
لا شاغل ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ترالې شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
ورورو پرزمکا پخوری دو پلوگئی کی پٹین جیلے تور چا جوش نورا رخ کت کر ورورو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاس کرو پخوری دسترخانی لسپوری دوڑے وچو پیالو سرا چا جوش کے خود ولی کٹی ہواتا لزنگوحلی سندوق سخی توری جامعی اس پین ٹکری رواخستل پا بیڑای جامعی واغستے سری کتابونه یې په بکس کې واچول ل کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولې دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره نوښته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته ده یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته به له لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونۍ د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالی شلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سمشتره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی را پیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور رافورت کړم مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوی شخصیتونه مرسته دغه سره پیژندل سوی دی چې د دوی ویو اړخته کتنه سوی ده او نور اړخته کتنه نه ده سوی. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مرسته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه سوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډول دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبره د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډیر وړې او عجیبې پیښې هم ثبت شوې دي.
جالب شان دي چې هغه خلی ډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادې کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته را رسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې الته تیار وخت تیر کړي هغه هغه راوباسي چې ستراتو کړی شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. وی دوی دغه کار بیخی وی ما تجالب بو. بلا خبره چې اوس می پیادیگی چې دوی وی دی افغانانو توپونه دی توپچی مرمی لگیگی دی مونگ پا کشلا بوانده. وی چه مونگ ایران پاتیو چې دوی سره خود اشپک پاونده اغا دی توپونه دی او دی مونگ نه پاونده دی. چه دغه گوله دوی دی کومه کوی او دستی وی اغا و نظر مالته وو چې افغانان د موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټکې وایي وړکوي یې بیرته د شپږ پونډه په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کیږو په یو فاصله کې د موږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډس کوي او موږ ته را رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دي. دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د موږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا له شاغلی ځاځي څخه ور
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي لن هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابیږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېری وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی موشت روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې چور کھیو محل دی ٹول خر کی شہان اورتا حیران رام قتل دی ٹول خر کی شہان اورتا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیوا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل دسیم درس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل
د زهره پسته غزله